په هنر جاج کې په هنوال محمد ابراهیم همکار د شاعرۍ پر ارزښت غږیږي.
چې پښتانه که اخبار نه لري نو د دوی هر چاربیا ته دومره ده چې د څو اخبارونو کار کوي، یعنی د فکر د خورولو
په فنکار برخه کې ل لیکوال او سیاستوال کبیر رنجبر سره دغه په ژوند غږیږو.
هم غربي کلاسیک موسیقي سره، مثلا ما د سیمفونی د باخ، د بیتهوفن، دغه زه ډیسکونه لرم.
زرپانه کې به لنډه کیسه کمال واوري.
هیڅ راته نه ده معلومه چې علامدین اصلا د کوم ځای وو، خو زموږ کلي ته ډیر پخوا راغلی وو.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر میرزا خان اورمړ احوال واوري.
د فلک له چپ رفتاره چې تر غوږ می تیروي د غم کوکاره.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرنی منظومې د دیارلسم سرود وروستۍ برخه واوري.
که په هغې نیمایي رڼا دنیا کې ښځې انجونې هم اوسیږي، نو دوزخ ده. د ښځمنو په صفت مې باور نشي، دوی نه تمه د وفا کولی نشم.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
کچری پخوانی استوری تاریخ تزیر شو، نو په دغه تاریخ کې به د نورو جالب او نادرو فرهنګونو ترڅنګ د ارباب الانواع په اړه ډیر خبري واوري. دا استوری نه یوازې دا چې په نورو لرغونو ټولنو پورې تړاو لري، بلکې افغاني او پښتني ټولنه هم ترې پاتې نه ده. کله چې د لرغونو استرو او په دغو استرو کې د نورستان یادونه کوو، اندر یا اندرا په نورستان کې د شرابو یا سومار رب النوا دی. اندر په نورستان کې د جګړې د رب النوا گیخ ورور ګڼل کیږي، خو د دوی ترمنځ د ځمکو پر سر د جګړو او سیالیو ذکر هم شته. اندر عجبه ذوق او تند درلودله. د ده په نامه یو لوی بڼ د اندر کوڼ په نامه هم مشهور دی. د په خپل باغ کې انګور او نورې میوې روزلې وي چې له انګورو څخه به یې شراب جوړول. دغه باغ شاوخوا 4000 کال لرغونتوب لري چې لا هم ګڼې میوهداري ونې لري. په دې اړه به وروسته راپور واورو، خو په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
خوست کې د هنر نړیواله ورځ ون منځل شوه. د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاول فتوای، هنر د هر ټولنې په خلکو منفی او مثبت اغیز کولای شي، خو هنرمند کولای شي چې د مثبت پنځونې په مټ د ټولنې وګړي مثبت لور ته روان کړي. الفت غونډې ته په پیلي زوینا کې له ټولو هنرمندانو وغوښتل چې په خپلو هنرونو کې د سولې، مینې او ورورولۍ پیغامونه وړاندې کړي. په جوړه شوې غونډه کې زیات شمېر نورو ویناوالو هم د هنر په ارزښت خبرې وکړې، او د ټولنې له وګړو او هنرمندانو یې غوښتنه وکړه چې د هنر په مټ د نړۍ ګوټ ګوټ ته د سولې پیغامونه ورسوي. د غونډې په وروستیو کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست له لورې د هنرمندانو د هڅونې او د دوی د ښو کړنو له امله یو شمېر هنرمندانو ته ستاین لیکونه هم ورکړل شول. هرات کې د قاب مهر په نامه د عکس نندارتون جوړ شو. د قاب مهر خونړی اثر د رامین فرهمن لومړنی کار دی چې د ښځو او ځوانانو په ګډون د اطلاعات او فرهنګ ریاست په سالون کې پرانستل شو. د قاب مهر د نندارتون جوړونکی رامین فرهمن د عکس د دغه نندارتون د پرانستلو هدف د ټولنیزو ستونزو منعکس کول وبلل، او وی ویل په دې نندارتون کې د ټولنې څلوېښت عکسونه د څلورو ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي دي. د سریلانکا سفیر په سریلانکا کې د بختر د خزانې د آثارو د نندارتون د جوړولو غوښتنه وکړه. په کابل کې د سریلانکا سفیر د اطلاعات او فرهنګ وزارت له سرپرستی حسینې صافی سره په کتنه کې وویل چې د راتلونکي میلادي کال د می په میاشت کې د لرغونو آثارو نندارتون د سریلانکا په مرکز کولمبو ښار کې جوړیږي. د په کولمبو ښار کې د افغانستان د بختر د خزانې د آثارو د نندارتون د جوړولو په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرستی د همکارۍ غوښتنه وکړه. حسینې صافی د دې ترڅنګ چې په سریلانکا کې د بختر د خزانې د نندارتون د جوړولو په اړوند د اطلاعات او فرهنګ وزارت د همکارۍ ډاډ ورکړ، څرګنده یې کړه چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکو او د سیمه ییزو همکاریو په پراختیا او ټینګښت باندې ټینګار کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تفاهم لیک له لاسلیک وروسته به په سریلانکا کې د بختر د خزانې د آثارو د نندارتون د جوړولو لپاره زمینه برابره شي. دغه راز صافی د سریلانکا له سفیر څخه وغوښتل چې دغه نندارتون د جوړولو ترڅنګ دی په دغه هیواد کې د افغاني لاسي صنایعو د نندارتون د جوړولو لپاره زمینه برابره کړي.
لمیلا دا شاوخوا 2000 کال وړاندې په نورستان کې درې ورونه اوسېدل او دغه درې واړو ته د هغې سیمې خلکو د خدایانو په نظر کتل. گیخ، ماندی او اندر سر ورونه وو. گیخ مشر، ماندی منځوی او اندر پکې د ټولو کشر او خيار وو. کله چې دوی د خپل ځمکو د ویش پریکړه وکړه نو اندر لاړ او درې څانګې راوړي. یوه د زردالو داسې څانګه وه چې ګلان یې درلودل، بله د شفتالو ګلدار څانګه او درېمه د انګورو د تاک یوه شنه څانګه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیروتل او دوه لومړنۍ څانګې یې واخیستې. اندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ د نورستان د کانتیوا، ماندی پارون او اندر د واما سیمې واخیستې، چې په دې توګه تر ټولو ښکلې او سمسور سیمه د اندر په نصیب شوه او اندر پکې د اندر کون یا د اندر باغ په نوم یو باغ جوړ کړ. دا چې دا باغ اوس په څه وضعیت کې دی، زموږ همکار روح الله انوري ورغلی او پاړې راپور برابر کړی.
اندر کون یا اندر بن د نورستان واما ولسوالۍ کې د پارون د سیند څخه شاوخوا 3 کیلومتره په غره کې لوړ پروت دی. د باغ اوږدواله 3 کیلومتره او سوري 1.5 کیلومتر څخه زیات دی. په یاد باغ کې د ډول ډول میوه بوټي او ونې ولاړې دي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی ظاهر شاه په اندرکون کې د میولرونکو ونو د ډولونو او قدامت پاړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه په قسمونو دغه ضلع منورې صاحب مثال غزان نونه سمرخانه انار انګور دا شتاله نوتاله دا خو عادي دغه دی. اوس پیلن دغه مشته دی املوکان هغه سابق املوکان دی زراعتي نه اوس زراعتي بازی مالیوم دغه شو دی نال شو دی دغه قدمات مخکنی قدمات اثر دی چاغهونه دی څوک دغه سونی څوک زر کار به اومد لري دغه سونی دی چار سال چا لاس نه دیواله نو څوک پیجن.
د واما باغ یا اندرکون کې د نورو میولرونکو ونو ترڅنګ د انګورو بشمیره تاکونه موجود دي چې د پسرلی پیل سره یې د میوه پر شوکولو ناغه لګیږي او که هر بالغ انسان له یادو میوه یو دانه هم راوشو کوي نو یو غوابه په ناغه کې ورکوي او که ماشوم له ناغه سرغړونه وکړه هغه به یو من جوار ورکوي. خو له اسلام وړاندې دغه ناغه ډیره سخته او د انسان وجلو. حاجی عبدالقادر د باغ د تړو او ناغو پاړوي
بیا دا خلک د سی اتفاق وا اكو پر وخت اتفاق وا چې دا یو دانه چې چاو خاله خیانت وک دینا هغه بیا یو کمر دی سپیپ شان دا غزار کمر نه مې غرزول بنی ادمان بیا اسلام رااله اسلام رااله نو یو برخانی چا چک وک یو غاغه ناخسته د شیواله چوخاله یو منجار وخت.
د باغ د میوه پر شوکولو او راټولولو د میزان په واخرو کې بندیز پای ته رسیږي. په هر کور کې چې هر څومره نارینه او خزی موجوده وي ټول د میوه راټولولو پسې باغ ته ځي. په دې ورځو کې په باغ کې ډیره ګڼه ګوڼه وي. د هرې کورنۍ ونې او ساحه معلومه ده. په ناغه کې چې کوم څاروي ترلاسه کړي وي هغه حلالوي او په ګډی خوري. همدا سخت قانون دی چې اندر باغ لا تر اوسه روغ رمټ او شین ولاړ دی او د هر کال په تیریدو پکې د ونو بوټو شمیر په زیاتېدو دی. اندر ته د نورستان واما ولسوالۍ اوسیدونکي اندر بابا وای. دوی وای اندر غوښتل چې د واما پخوانی کلی چې د اندر بن ختیځ او شمال ته آباد دی د پارون سیند باندې یو پل ورته جوړ کړي چې د یادکار دپاره یې د غره په څوکه کې یوه ستره تیګه هم توګلې وه. خو عمر ورسره یاري ونه کړه او هغه تیګه اوس هم په خپل ځای ولاړه ده. خلک وایي اندر بن کې په سترو تیګو کې د شرابو جوړولو او ساتلو دپاره له جوړو شوو ذخیرو او د یاد باغ خړوبولو دپاره په تیګو کې ورته له تیر شوې ویلې او د نورو تیګو له توګل شو لرغونو اثارو ښکاری چې ایندر باغ شاوخوا څلور زره کاله قدامت لري.
دا د کوپر وخت و، ډیر وخت و د تاریخ، هغه درې زره څلور زره کال به دی. بیا کوپر وخت کې دا درې تر لاونه دي دلته د ګټو دغه ټول اثارونه جوړ شوي دي. کوپر وخت
د دې تاریخ قدامت اکثر خلک په دې باندې آګاه دي چې درې زره کال یا څلور زره کاله قدامت لري وي.
د واما اوسیدونکو له دولت غواړي چې د دغه لرغونی باغ د ساتنې لپاره دی ولس سره مرسته وکړي، څو یې ونې او بوټي د څارویو او ځنګلي ژوو له ضرره وژغورل شي.
مهم د دې تاریخي باغ لپاره مرکزونه خواهش کوو چې موږ سره دغه همکاري وکړي چې دغه یا استنادي دیوال وشي دي یا چار دیوال وشي دغه سمه خردار نه دغه تاوش دې خاطر باندې دې مری ټیم کې تقریبا د موسم د باغ رسیدو په ټیم کې دې کې ځان لیوانوم راځي. مثال یې شکنان نور موزر دا واشد زنواران راځي، دا میوم غرکې خوري هم پټی کې متظر کیږي، پټی متظر کیږي، دغه سره فصلوم کې دا دوه فصل غنمم کې دې کې هم جوارم کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د باغ د ساتنې او پالنې په خاطر څو ځله د اطلاعات او کلتور وزارت ته لیکلي وړاندیزونه لیږلي او خپل هم د یاد وزارت مسؤلینو ته په مخامخ خبرو کې د باغ د اهمیت په اړه پوره معلومات ورکړي، خو تر اوسه هغوی کوم مثبت جواب نه دی ورکړی.
دغه باغ ډیر تاریخي باغ دی او د هغه آثار چې په دې باغ کې دي د هغې د معلومېږي چې حدودا څلور زره کاله قدامت لري، ځکه د عصر حجري ډیر زیات آثار په دې باغ کې لیدل کیږي. په دې وروستیو کلونو کې زه خپل اطلاعات کلتور وزارت ته لاړم چې دغه باغ په میراث فرهنګي جهان کې شامل کی، او د وزارت اطلاعات کلتور برخورد ډیر زیات سوړ.
نورستانیان وای اندر یو رب نه وو چې خلکو به ورته د شرابو ورکوونکې خدای وایه. په پوخانی کافرستان کې چې ساحه د کابل سیند پورې غځېدلې وه اندر ډیر مشهور و، د اوسېدو ځای واما و.
شاعران او یا نور لیکوالان به خامخا له دغې پوښتنې سره مخ شوي وي چې شعر څه ګټه لري. اکثرو به ځواب ورکړی وي او ځینو خو به د قناعت لپاره الفاظ هم نه وي راټول کړي. دا چې شعر څه ګټه لري، ولې شعر لیکو او په ټولنه یې اغېز څه دی، دا هغه پوښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې به د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنوال محمد ابراهیم همکار ځواب کړي.
هنر جاج
استاد، یو پوښتنه چې اکثره وخت کېږي چې دغه شعر بالاخره ټولنې ته خلکو ته څه ګټه لري، زمونږ خلکو سره همیشه دغه پوښتنه په ذهن کې وي، د استاد په توګه تاسې څه ځواب لري؟
ګوري، مونږ د شاعر یا لیکوال په عامه کې یا په ټوله کې دا د ټولنې یو فرد دی. الله هره ټولنه کې اوس پیغمبران نه رالیږي، خو ټولنې ته عالمان رالیږي، پوه خلک رالیږي، هغه کې به دغه وړتیاوې چې موږ او تاسې دا بحث پرې روان دي دا وړتیاوې به ورکړي، د دې په خاطرې ورکړي دي چې ټولنه سمې لارې ته دی وګماري. یوازې په دې نه کېږي چې موږ وسایل ولرو، د هغې سره بیا شعور او پوهه ونه لرو. تاسې وګورئ، ما اوس خو رسنۍ هم زیاتې شوي، د یو پخواني دغه خبره ده غالبا د شعر هر بهار د ترتیب او دغه سریزه کې لیکي چې پښتانه که اخبار نه لري نو د دې هر چاربیا ته دومره ده چې د څو اخبارونو کار کوي، یعنی د فکر د خوراولو. موږ دوه ډوله تکلیف په ټولنه کې لرو. یو تکلیف داسې دی چې نیخ په نیغه صدمه ده، لکه موږ او تاسې اوس په ادب کې، ادب د ادب د پاره او ادب د ژوند د پاره او د ټولنې د پاره. دا هم صحیح ده چې موږ ادب د ژوند د پاره چې هغه کوم زموږ مشران دي، د ټولنې خلک دي، هغه د هغوی توجه راواړو، هم په ټولنیز لحاظ، هم ګوري حقونو په لحاظ باندې. تاسې ولسي ادبیات لوستي دي زیات، هر لنډۍ چې تاسې وګورئ، هر بدله چې تاسې وګوري، په هغه کې به داسې مسایل تاسې پیدا کړي چې هغه زموږ په ټولنه کې نیخ په نیغه یو لور پلار ته څه نشي ویلی. خو ادب دی چې یوی خواته لور واقعی که بلی خواته پلار واقعی که او اغتا اغا خپل خبر اغا دزر راز اوهی چی ارا پا ما با چه تیریگی او دا هم یو ضرورت دی چی یو زوان او یو پیغل دا با هم یو پا بل ناغیزمن کیگی دا شایی نشته دی پا طولنه کی خو زمانگ او تاسی طولنه او بورا زمانگ او تاسی طولنه که ناری نه الک مور تا چنشی ویلی او رور تا چنشی پاتش والا جنه چی اغا با اوز بکیدی شیخاری دا جوان بدل شوی دی خو یعنی دا احساسات خپل سرگن نشی ویلی جارا کدسی او کاروشی نو ګوره دا اوس یو سایکالوجي خبره ده دا یو درد شته دا جنۍ بل ځای واده شوي الګ بل ځای واده کړی او هغه مالک هم خبر نه دی رسمالی ورته راوړې جنۍ هم خبره نه ده بس یعنی داسې هم شوي دي یو واقع داسې ده چې د ورور دسمالی دی او د ورور په خادۍ کې دی څرخ وهي لنډۍ وي او اول ورته راغلی دی چې یاره تیم پلان کې ته ورکړي بالکل ناخبره ای کې که نه نو خبر از ما داده چې موږ د خشنتی ناروغان هم لرو په ټولنه کې چې ټول د دې ښکار دي نو دا مسایل دي چې ډېر اړخونه دي نو ادب خود سي دي چې د ژوند نقش دغه دی
یو بل پوښتنه دا کوم استاد چې اوس مهال افغانان پر ډېر بد وضعیت او حالت کې دي دلته جنگ دی جګړه ده وژنې دي بریدونه دي چاودنې دي په دغسې یو حالت کې چې موږ واقعي یو د یو شاعر رسالت څه کیدای شي چې ټولنې ته باید څه ډول پیغام ورکړي د شعوري ویښتیا لپاره د وطن د خیر ښېګڼې لپاره
داسې دی چې تمن ما وویلې چې د شاعر یا د لیکوال لپاره چې د ټولنې سترګې وایي د ټولنې غوږونه خو دوی ته الله یو ذقاوت ورکړی دی چې یو مسله وګوري نو دوی ته دا قابلیت هم ورکړی چې نور سره شریک یا د نظم په ژبه یا د نثر په ژبه خو دا قابلیت دوی سره شته دی ما سره به نه وي زما هغه پیښه ګورم تیم ګوري زه همدغونه اغېزمن شم یوه شیبه چې ما دفتنې ګورم خو ته داسې اغېزمن شي چې بیا قلم راواخلي او دغه خپل اغېز کې نور ټولنه هم ځان سره شریکه کړي او هغه ټولنه فکر وکړي چې یاره رښتیا هم دغسې حالاتو نه ځان ساتل پکار دي نو دا دا د رسالت دی په خپله د لیکوال او د شاعر رسالت دی او کوشش په همدې پکار دی ما یو مضمون ولیکه یو وخت کې په دغې راډیوګانو کې او خصوصا په دې تلویزیونونو باندې داسې د شعر په نامه د نظم په نامه باندې داسې شعرونه مخې ته راغله چې هغه ټولنه د بې ثباتۍ خواته ځوانان داسې لارو ته متوجه کول چې هغه هېڅ خرابې لارې وي ما نه یو چا دا مضمون ما ته یو مضمون راکړه استاذ مجله کې مې په دې شرط در کوم چې ټولو رسنیو ته به دا مجله رسی دا ژمنه ما سره وکړه بیا مې مضمون ورکړو په همدغه شعر و شاعرۍ باندې و چې تاسې شاعران حتی شاعران مې پکې په نخم کړه ځنې چې تاسې ځان سره سوچ وکړئ تاسې کوئ څه تاسې دا ټولنه کومې خواته وړئ تاسې د خپلو مشرانو شعرونه هم لوستي دي تاسې د هغوی لیکنې کته تاسې د الفت صاحب مطالعه کړې دی د هغه شاعري مطالعه کړې یا هم خادم صاحب مطالعه کړې یا هم دې ته ورته نو په معاصرو کې زمونږ او تاسې حمزه شینوار هم شاعري کړې د مینې خبرې هم کړې
بالکل
هغه خو مینه کې ځان داخل کړی نه دی یو داسې چې ته راسن یو چاته لاس اچي داسې احساسات یو داسې چې ته د یو شي تعریف کوي موږ د ښکلا تعریف کوو مخکې تاسې خبره وکړه
بالکل
موږ د یو چا د ښکلا د ځوانۍ تعریف هم کوو خو موږ هغه خپل نفس چې دی چې بل هوسي ورته وي هغې ته موږ اجازه نه ورکوو حمید مومند هم وایي په هغه باندې دا تورونه هغه وایي د حمید بل هوسي ناکسي نه ده لټوي په خپله ورکه پسې هر مخ دا خبره ده
یعنی هغه ټولنیز سرحدونه باید
پام سرحدونه تاسې د حمید مومند ټوله شاعري ولولئ د مینې خبرې ښه پکې ښه پ مشهور دی خو تاسې به جسم پکې ډېر کم څومره هغه انسان دی د ټولنې ډېر کم به داسې او هغه هم د هغه د هندي سبک ضرورت دی چې بازاري او پسې راتېر شه داسې الفاظ او داسې جملې کېدی شي هغه د دې غرض دپاره چې د دغه سبک یو دغه ساتلی یو اصل یې ساتلی نو ځینې بیتونه به پکې داسې دغه شي چې هغه کې جسم یو څه اندازه یعنې ډېر نه یو څه جسم پکې داخل شي خو مکمل شاعري وګورئ د ښکلا تعریف یې کړی عبدالرحمن بابا د ښکلا تعریف کړی خوشحال بابا کړی دی دغسې زور سره خو چون هغه خو قوبي مشر هم و هغه بیا نیغ په نیغ خپل ځان ته هم خبره کړې زوی ته هم کړې که ښځه په مخه ورغلې غلط کار یې کړی قوبي مشر دی نیغ په نیغ خبره ورته کړې ده
بل استاد اوس که داسې یو پوښتنه وکړو چې څنګه یو ښکلی شعر موږ کولی شو چې لوستونکو ته وړاندې کړو یا مثلا ښکلی شعر څه ډول باید
ګورئ دغه ښکلا چې ده دا پخپل د پختنی دا
بله
دا داسې و کلمه ده چې محسوسیږي او د کیفیت نه یا څرنګوالی نه هر څوک اغیزمنیږي خدا چې اوس مونږو چې ښکلا څه شي ته وای څنګه ده نو تر نن تاریخه پورې داسې چا خبره کانکریټي تعریف مونږ ورته نه لرو داسې ویلی شو چې یاره که انسانانو ته وګورو ښکلا پکې وینو که یو غره ته وګورو ښکلا پکې وینو نو همدغه شانتې د هر شي هغه خپله خپله ښکلا وي یعنی محسوسیږي سړی اغیزمنوي خو مونږ نشو کولی چې ښکلا تعریف کړو اوس رالو دې ته چې د شعر او شاعرۍ په حساب باندې ښکلا مونږ څنګه تعریف کړو څنګه یې رامنځته کړو نو دلته هم دا اغیز چې دی دا په خپله زما سره کیدای شي ډېر ډولونه به ولري خو زه اوس وایم په دوه ډوله ویناو نه مونږ اغیزمنیږو یو نیغ په نیغه اغیز دی چې مونږ یې په عادي ژبه کې یا د خفګان په اړه یا د خوشحالۍ په اړه یا ځینې نور مسایل یو خبر اورو مونږ او تاسې احساساتي کیږو دغه خپل احساسات شریکو یا مثلا لوبې ته ناست یو تاسې وګورئ تاسې په خپله د لوبو شوقي یې د سپورت په رابطه باندې نو کرکټ نن سبا کې افغانستان کې یعنې ډېر مینهوال لري خو چې کله هم توپ په ځای ولګېږي او یا داسې یوه ښه لاسته راوړنه په هغه بال باندې وي تاسې وګورئ چې څومره خلک احساساتي کیږي یو دا احساسات دي یو دا دی چې ته د کلمو په زور باندې چې هغه ته عادي کلام په ناعادي باندې یا عادي ژبه ته په ادبي ژبه باندې اړوي نو د دې دپاره بیا خپل خپل طریقې دي چې زمونږ ډېرې پخوانیو شاعرانو البته هغوی ډېره غرقه مطالعه لرله په دې مسایلو باندې پوهېده که مونږ ووایو چې دغه ادبي فنون چې په ده کې ټوله کې معنی ده او بیا په ده کې مثلا بیان دی بیا د بیان خپلې درې برخې دي یا د دې نه راوروسته ځینې مسایل یا په بدې کې مسایل دي دا هم ګورئ تاسې دا یو ضرورت د ټولنې دا همداسې نه دي راغلي چې د دې ښکلا پسې خلکو دا نو اوس ښکلا هم زه داسې ووایم چې د ټولنې یا د اوریدونکي یا د لوستونکي په استعداد او د هغه په قابلیت پورې اړه لري چې دې څومره وړتیا لري څومره چې اوس مثلا مونږ او تاسو وو د کاظم خان شهدا ځینې شعرونه دي کې دې شتا ته خوند درکي او یا مثلا نورو مسلکیانو ته چې هغه د فکر خاوندان دي هغه په دې مسایلو پوهیږي هغوی هغه ښکلاوي چې معنوي ښکلاوي دي د هغه الفاظ ترتیبول د هغه استعارې راوړل یا نور داسې شعري تلازمات راوړل خوند ورکوي او چې څومره ژوره معنا وي او دې تل ته ورسیږي نو خوند ترې واخلي ښکلی شي اغیزمنی کې خو عام وګړی به څنګه شي او بیا که خیال کړي مونږ راځو ولسی ادبیاتو ته بیا په ولسی ادبیاتو کې چون زمونږ د ولس ژبه ده ژبه خو ادبي ده خو ولسی ادبي ژبه ده چې هغه زمونږ عام وګړي د هغې نه خوند اخیستلی شي د هغې په ښکلا او باندې فکر کولی شي نو تاسې وګورئ چې زمونږ ولسی ادبیات څومره ټولنه اغیزمنوي دا اغیز د چی دی دا د ښکلا دی دا چې یا چپور ته پاتې کیږي او یا یو څه نظر ورکوي دا د همدغې ښکلا او اغیز دی چې د ادبي ژبې په واسطه چې په سر کې استعاره او تشبیه او د دې سره کنایه یا په خپله معنی دا پکې ډېر زیات رول لري نو د دې په واسطه باندې دغه ښکلا وي رامنځته کیږي
د لیکوال شاعر او سیاستوال ډاکټر کبیر رنجبر سیاسي او ټولنیز نظریات به مډیر اوریدلې وي خو د هغه د شخصي ژوند په اړه بخای کم معلومات لري هغه وایي چې پرته د موسیقي له اوریدو خوب نه ورزي زموږ همکاري فرشتي مرسل ورسره په فنکار برخه کې مرکه کړي دا اوریدو بلنه درکو
فنکار چې کله خلک د تاسو نوم اوري نو یو څه ذهن ته ورځي چې سیاست او پارلمان او رسمي کارونه دا رقم کنه. که راسو د تاسو د ژوند بل اړخ ته بدون له دې نه تاسو په سیاست کې یا په شخصي ژوند کې کوم مسؤلیتونه لرئ چې هغه تاسو ته ډېر په زړه پورې دي؟
خورا ډېر علاقه لرم شعر سره، شعر او ادب سره ډېر زیات علاقه لرم. شعرونه لیکم خپله، هغه بیا چون زه پوهېږم چې دا په کچه کې نه دي هېڅ وخت مانه دي چاپ کړي. موسیقي سره خورا ډېره علاقه لرم، خصوصا کلاسیک موسیقي سره، هم غربي کلاسیک موسیقي سره. مثلا ما د سیمفونی د باخ، د بیتهوون، دغه زه دیسکونه لرم، خورا د ما ډېر خوښېږي. دا زموږ په خپله هغه کې ملي موسیقي کې هم زما دا پخواني موسیقي او زموږ هغه خلک چې دلته ډېر شهرت یې درلوده یو وخت دی، پخواني وخت کې، اوس هم د هغوی هغه آواز معنوي شتمني د افغانستان د خلکو ده. یا مثلا دغه نوی سبک باندې اما ظاهر د ما ډېر زیات خوښېږي، هغه نه تکرارېږي، اصلا نه تکرارېږي.
تاسو ویل چې له شعر و شاعرۍ سره هم علاقه لرئ او شعر هم لیکلی هم ده، څنګه بیا په کومه غونډه کې کوم چیرته دا هم چا ته ویلی ده او که یوازې ځان سره دې پاتې ده؟
د ما بدبختی په دې کې دی چې سیاسي موضوعاتو کې زغره یم، شریک یم، متاسفانه دا کار ما نه ده کړی. اگر چې په دې معتقد یم چې داسې اشعار شته چې هغه ډېر همغږي لري، په آینده کې وکړم دا به ډېر ښه وي.
څنګه که اوس تاسو نه غوښتنه وکړو هغه شعر چې د تاسو ډېر خوښ ده او تاسو خپله لیکلی، په ذهن کې کوم څه شته چې راته ووایي؟
مثلا ډېر یو ښایسته شعر دی، وایي: هر شب به خواب دیده تو را یاد میکنم، یعنی به یاد روی تو فریاد میکنم. خواهم که تو با ماه کنی ماه من نگاه، با این خیال خاطر خود شاد میکنم.
کراسو دیده چه سمره وقت په خپل ژوند کې تاسو دې برخې ته ورکوئ چې مثلا شعر و شاعري وکړئ، ځکه تاسو خو په سیاست کې زیات مصروف یاست؟
اصلا خپل د شخصیت انسانانو باید سوبودی که هغه وچ سیاست مداری هغه نه چی نه جوړیږي. هغه خپل سیاست کې اشتباه کوي، زه په دې معتقد یم. خپل همدغه ادب، شعر، موسیقي دا تکمیلی د انسانانو شخصیت تکمیلی. هغه یو سیاستمدار که هغه وچ سیاستمداری هغه حتی په سیاست کې اشتباهات کوي، که دی د اغیزې د هغه لاندېني ادبیاتو، موسیقي او ژوند، خپله ژوند ده، د ژوند تر اغیزې لاندې چې دی هغه په سیاست کې اشتباه کوي، خپله لوی اشتباهات کوي. د هغه له خاطره زه په دې عقیده یم چې یو انسان چې هغه له ټولنیز ژوند سره علاقه لري او غواړي سیاست وکړي، نو دغه نازک خیالي، دغه خپله دا احساس، قوي احساس، د خلکو احساس ژوندی کوي، خپله شعر او موسیقي دغه حساسیت احساس کوي ساتي، په هغه حالت کې دی کولی شي ډېر سالم قضاوت وکړي او بیلارې نیسي. سله د رحمې ډېره زیاتېږي په خلکو باندې، بیا کولی شي چې دی ډېر هغه ترحم ولري او هېڅ وخت ظلم ونه کړي په خلکو.
تاسو خپله په خپل ژوند کې عملا دغه موضوع څومره تجربه کړي؟
زه هر ورځ تجربه کوم. زه چې په کور کې موسیقي ونه اورم لکه دا چې زه مړې یم اصلا. زه حتی کله کله د بیتهوفن اورم، ویده کېږم. تاسو هیڅ تصور نه شئ کولی څونه یو ښه احساس سړی ته ورکوي او څونه سړی ښه خوب کوي. حتی نو دا زه عملا تجربه کوم په خپل ژوند کې، او د ژوند په مفهوم پوهېږم. ولې اصلا هغه احساسات سړی داخل کې دي په مغز کې، هغه ژوندۍ ساتي. دغه موسیقي، شعر، ادبیات دا ژوندۍ ساتي. او که دا نه وي نو سړی په یو ماشین تبدیلیږي. اکثرا شاهنامه ورق یې اړوم، هغه وینم. داستانونه د اکرم عثمان مې ډېر خوښېږي، خورا ډېر مې خوښېږي. په کراتو وایم او هر وری چې وایم د هغه بیا وری بیا خوند اخلم. اوس زمونږ دغه نوی نسل ډېر بېګانه سوی له دغه مسایلو نه.
بلې، یوازې یوې خواته مخه کوي.
بالکل یوې خواته، او مخصوصا هم شعر، هم ادبیات، مخصوصا موسیقي حیاتي ضرورت ده انسانانو ته. زه نه وایم چې موسیقي باید همیشه خوشحاله موسیقي یا همیشه د غم موسیقي. لهمدې لپاره زه کلاسیک موسیقي مې ډېر خوښېږي چې هغه لوی یو بحر دی چې د سړي هغه روح ته غنا ورکوي، هغه غني کوي سړي روح.
اتمان دوستان لري چې هغه په سیاست کې ډېر زیات فعال دي او هلته کار کوي. څنګه داسې کوم څوک تاسو پیژنئ چې هغه یوازې او یوازې سیاست ته مخه کړې دي، هنر او ادب خوا یې پرېښي، که داسې کوم څوک پیژنئ بیا ژوند څه رقم و؟
په ډېره خوښي د موږ اکثریت سیاست مداران همدغه رقم دي چې تاسې وایي. شعر و ادب و موسیقي سره ډېر کم خلک علاقه مندي نیسي اوس، خصوصا پخوا هغه د موږ د ځوانۍ خلک چې و هغوی ډېر علاقه مندي درلودله، خورا ډېره. مثلا اوس زه ډېر کم خلک وینم چې د فرانسې له آثارو سره
دوی
بلد دي، چې هغه ترجمه شوي هم دي په فارسي باندې.
سیاست کې بیا یو نوی سړی ده.
او مثلا هیڅوک ډېر کم خلک همینګوی پیژني. دیگه آقا پیرمرد و دریا آقا نلوستل کفر ده سوکه و نولالی، یا آقا وقتی که زنگا با صدا در می آید دیگه یا دیر دیر خواهسته رومان ده. اسپانی پی جنگونو پندیلی کلی ده و مقامت جنگونو پک درسم کال آقا نلیوغال آثار دی
چی باید وقت بسی؟
آقا یو ملک پوری مربوط ندی.
بله.
یا مثلا جنگ و سال دی تولستوی.
بله.
آقا طول دنیای لولی
هر کسان چې نوی سیاست ته مخه راوړي معمولا ډېر شمېر پکې ځوانان هم سته. دوی ته به د تاسې پیغام څه وي چې له سیاست سره څومره ادب او هنر ته هم مخه وکړي او هم وساتي ځان سره؟
نو زه په دې عقیده یم چې ژوند نیمګړی ده، دوی باید په دغه پوه شي. یوار که دوی هڅه وکړي که تر اوسه یې نه ده کړې، سیاست مدارانو دا ځوانانو نو که هڅه یې تر اوسه نه ده کړې چې دوی شعر سره ځان هغه کړي بلد کی آشنا کی او همیشه مخه کی شعر ده. مختلف شاعرانو همدغه رقم ادبیاتو ته همدغه رقم موسیقي ده، دوی خپله په دې پوهېږي چې له هر ورځ تېرېدو سره د دوی ژوند بدلېږي، مخصوصا روحي حالت د دوی بدلېږي.
د ژوندانه د بیلابیلو رنګونو د وړاندې کولو لپاره موږ کیسه د یوه ځانګړي هنري چوکاټ په دود کارو. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاره وږمه جبارخیل د ژوندانه د یوه بل رنګ کیسه کوي.
زرپاڼه کمال زموږ د کلي ماشومانو به هغه وخته بې صبرانه انتظار ویست چې علمدین به خپل کمال خوده او دا کار یې د جماعت مخې ته کاوه. کلی دوه جماعتونه لرل، یو پوخلی و چې منځ کې یې بروزې پرتې وې او دوه ستنو د څېړیو کږو وږو تورو دستکو ته اوږې ورکړې وې. ستنې د چهارمغزو د لرګیو وې، نقشونه یې لرل خو دومره تورې شوې وې چې هیڅ نقش پرې نه معلومېده. د جماعت منځ کې نغری و، په ژمي کې به خلکو همدلته اور بلاوه. سپینګیرو بنغري ته پښې غځولې او چا به د اور له پاسه لاسونه نیولي وو. عالمدین به هم د همدې خلکو منځ کې ناست و او اور ته به یې بوکۍ ورکول. نغري به اوله کې لوګی کول، جومات به تیاره شو او له دې سره به د ټوخیو داسې غږونه راپورته شول لکه د چرسیانو په بانډار چې برابر شي. وروسته به اور تازه شو او تیاره به کمه شوه. سرخلاصه جومات مو د ویالې تر غاړې و، پسته شګه پکې هواره وه. د محراب په سر کې د توتانو خاخونه راځوړند و. معمول شمال سره به د محراب شاوخوا ځای له توتانو ډک شو. جومات نه لاندې یو لوی چینار ولاړ و. د چینار بیخته هواره ځمکه وه چې د دوبي په موسم کې به ستړي دهقانان پرې غځېدلي وو. علمدین به د پنجشنبې په ورځ چې څنګه د ماسپښین لمونځ وکړ له جوماته به راښکته شو. چینار لاندې به ورته ماشومان راټول شول او همدلته به هغه خپل کمال وښوده. خو دا کمال ډېرو نشو کتلی. په نیمایي کې به ځینو ماشومانو په سترګو لاسونه کېښودل او یا به په منډو شول. هیڅ راته نه ده معلومه چې علمدین اصلا د کوم ځای و، خو زموږ کلي ته ډېر پخوا راغلی و. ډنګر بدن او نسبتا ټیټه ونه یې درلوده. ګیره او د سر ویښتان یې سپین شوي و. د مخ هډوکي یې راوتلي و. مهین پیوندی کالی به یې سینې پورې کلک نښتي و او د سینې سپین ویښتان به ترې ښکارېدل. علمدین یو زوی درلود، زموږ همزولی او ماشوم و. د لو په مهال به ورسره و. له لو شوو غنمو به یې سترۍ جوړولې، نورې یې لورګانې وې چې څه واده او څه په کور وې. له علمدینه به ماشومان راتاو شول او ټول به په یوه خوله همدا ویل: علمدینه موږ ته کمال وښیم. علمدین به اول پلمې وکړې او بیا به یې وویل: نو کمال خو حسین ښودل کېږي، یو شی راوړئ. ټولو به غږ کړ: څه راوړو؟
علم دین به مسک شو او بیا به یو ویل اوړه راوړی غنم راوړی وریژې راوړی جوار راوړی او هر څه لدی سره به ماشومانو مخ په کور منډه کړي. شیبه وروسته به یې لمنو کې غله اچولې وه. لاره کې به ترې دانې تویېدې او په منډه به را خوشي و. دا ځل چې یې کمال ښوده زه نه وم. چې کله راغلم ټولو د هغه کیسې کولې. یوه ویل دا وار ورسره کاپیره اوږده ستنه وه او دم یې کړ. خوله یې خلاصه کړه له دواړو زمبورو یې اخوا وویست. بل غږ کړ له پزې یې اخوا ستن وویسته. سم جادوګر دی هیڅ درد ورته نه کوي دم پرې اچوي چوفوي یې. زما اوږدې ستنې ته سودا شوه او بل دا چې پخوا به هغه یوازې له یوه غومبره ستنه ویستله او دا ځل یې له دواړو وویستله. خو د هغه کمال ښودنه پای ته رسېدلې وه او کور ته تللی و. کور ته لاړم سپینه ارمونه یې کاسه مې له وړو ډکه کړه او نیغه د هغه په کور ورننوتم. عالم دین کټ کې ناست و. د نسوارو د قوتۍ په کوچنۍ او ګرده آینه کې یې خپل مخ ته کتل. دستمال کې یو شی تاو کړی و او شیبه په شیبه یې په مخ ایښوده. څنګ ته یې ودرېدم. ما ویل عالم دینه کمال به راته ښیي. عالم دین هماغه شان د مخ په ټکور لګیا و او ویل یې نه کیږي. ما ورته وویل چې څنګه یې مخ راواړو او زما په لاس کې د وړو ډکه کاسه ولیده. د نسوارو قوتۍ او دستمال یې کیښود. کله یې ډکې کاسې ته کتل او کله خپلو بچیانو ته چې زبیښلي رنګونه ناست و. یوه شیبه یې سر ځوړند نیولی و. سترګې یې راپورته کړې. لور ته یې غږ کړ زما ستنه راوړه. ستن یې راواخیسته. زنبور ته یې نږدې کړه. په تازه ټپ ور برابر شوه او ران وران شو او ستنه یې په مخ کې همداسې بنده پاتې شوه.
ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت دی و بل تکړه شاعر او مبارز میرزا خان اورمړ د ژوندانه احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
میرزا خان اورمړ. میرزا خان د پښتو ادب د کلاسیک دورې د لومړۍ برخې د لومړۍ قطار د لومړۍ درجه شاعر دی چې په پښتو ادب کې د تصوف او سلوک لوی علم بردار ګڼل کیږي او د وحدت الوجود د فلسفې کلک روښانونکی متصوف دی. میرزا خان د نورالدین زوی دی او د میارو خان مسی او په قوم اورمړ دی چې تر 1040 هجری قمری پورې ژوند یقیني دی. میرزا خان پښتو شاعري د عربي او پارسو په عروض برابره کړه او همې د خپل نیکه بایزید روخان افکار او خیالات په خوږه ژبه د اشعارو په څپه کې تبلیغ پیروي او څرګند کړل. بل خبره دا ده چې میرزا په خپلو اشعارو کې د بایزید روخان د مسلک خصوصیات ښودلې دي او هغه د زمانې له توپان څخه څه په امن کې ساتلې دي. گینی د پیرو خان دښمنان او هغه په یو او بل ژبه معرفي کړی دي او دا هڅه یې کړی ده چې د هغه ټول اثر په سیند لا هوکړي. خو میرزا خان او د دغه دورې نور پښتنو شاعرانو په خپل ویناوو کې د یادونو په ترڅ کې پښتنو پوهانو او نور علمي څېړونکو او ختیس پیژندونکو ته دا امکان په لاس ورکړی چې د میرو خان د اثر په لټه کې شي او هغه یې څناڅه د تورې ترګمۍ څخه رڼا تر وویستل او د پیرو خان اصلي دریځ او بڼه یې یو څناڅه څرګنده کړه. د دې ترڅنګ میرزا خان جنگونه هم کړي. د دکن جنگ ته ولېګل شو. رشید خان او نور خپلوان هم ورسره وو. ډیر لوی جنگ وشو. میاداد د جلال الدین زوی پکې شهید شو. رشید خان او دولت شاعر پکې ټپیان شول. میرزا خان پکې له خپل زوی عبدالحکیم سره د شهادت درجه ومونده. کله چې جنگ خلاص شو میاداد میرزا خان او عبدالحکیم هلته ښخ کړی شول. یو کال پس د دوی هډوکی له دکن شمس آباد تر راوړل شول. حلنامه دی کې چې د میرزا خان مزار په شمس آباد کې دی او د جمعې په شپه خلک زیارت ته ورځي. د خواشینۍ ځای خدا دی چې د میرزا خان په اثارو کې د اغل دیوان څخه پرته د بل کوم اثر څرک نه لیدل کیږي. د میرزا د دیوان قلمي نسخه په لندن، پېښور، پخوانی شوروي اتحاد یعنی روسي او کابل کې میندل شوی او موجود دي. چې دوه نسخې په لندن، دوه نسخې د پښتو ټولنې په کتابخانه کې، دوه نسخې د اطلاعات او کلتور وزارت د خطي نسخو په کتابخانه کې، یو نسخه د بینوا په ځانګړي کتابتون کې او یو یې د پیښور په موزیم کې هم موجود ده. د میرزا دیوان د دیوان میرزا هیدی محشی افغانی په نامه د کندهار د تاجرانو ملا جان محمد او ملا بسم الله لخوا په 1340 هجری کال کې په لاهور کې او په 1950 کال کې د همیش خلیل په سریزا او څېړنه په پیښور کې او همدارنګه په 1450 کال کې د پښتو ټولنې لخوا د دوست په زیار چاپ شوی دی. په دیوان کې الف نامه، قصیدې، غزلې، مخمس او د شعرونو نور ډولونه شته. خو ګوردینکو دا هم د میرزا خان اورمړ د شعری ونمونه. د فلک لچپ رفتاره، د فلک لچپ رفتاره چې تر غوږ می تیروي د غم کو کارا، د روخان د کور سرور وي، د روخان د کور سرور وي، د افغان د سر دستاره، بقایت د شهادت مبارک سا، بقایت د شهادت مبارک سا، چې دا هسی سربازی دی کړه اختیارا، په مغول په پښتانه به هنګامه وی، په مغول په پښتانه به هنګامه وی، چشوی چشوی د قادر خایسته پلارا، د میرزا د زړه ارمان شوا، د میرزا د زړه ارمان شوا، د احداث غنی پاچا د مخننداره، د احمد خنی پاچا د مخننداره.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې زرینې کاک ته د پارسیانو د جګړې خبر ورکړ او هم یې ورته وویل چې ته یې خزی هزار کړې، مگر ټولې خزی داسې نه دي. دا چې د دیارلسم سرود په روسي برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غو کیږو.
ورېښمین خیال
کک د دومره ښکلا زور ته نور ټینګ نشو، دراخکون کې بدن شور ته نور ټینګ نشو، روی ګرز لاسه وخوید مخ کته، خو نا آرام دی قصه دی او لا ریګ دی، یو ناڅاپه د غږ تالند ګرز کړ، د دنیا نیمه تیاره چې زه پکې یم، بس همدا زما د هستۍ پټه مانا ده، په تیاره کې به اوسیږم تر څو مړ شم، ما ته مرا یادوي دنیا روخانه، که په هغې نیمایی رڼا دنیا کې خزی اونجونې هم اوسیږي نو دوزخ ده، د خزمنو په صفت مې باور نشي، دوی نه تمه د وفا کولی نشم، پر هغه لښکر به څنګه باور وکړم چې مشره یوه ښځه وي کمزوري، د هغې جګړې میدان ته څنګه ولاړ شم چې سپاره د میرمنو په پولی سي. د زرینې په آواز کې بدلون راغی، دا ځل لږ په قهرجن انداز غږیږي، په څیره کې جدیت ښکاري، لورایه زړوره د هوسۍ په څیر خرام کړي، کک ته مخامخ درېږي داسې وایي، هو د ښځې په بولۍ بځي جګړې ته، هر سرتیره یوې مور دی زیږولی، هر سالار ته یوې ښځې عشق ښوولی، لښکر ټول د خپلې مور په مینه مست دی، د وطن مینه په شان د مور د مینې، د وطن اوبه شیدې د مور د تندې، لکه ته چې خپله مور فرښته بولې، لکه ته چې خپله مور پرښته بولې، هر انسان ته خپله مور همداسې بویا، د یوې ښځې جفا د ټولو نه ده، ټولې ښځې د ګلبویې په څیر نه دي، ګلبویا پر خپل دریز بې وفا نه ده، ګلبویې خو ستا زړه ځکه دی مات کړی چې د خپل هیواد غرور ورنه مات نه شي، ستا د عشق دنیا یې ځکه ورانه کړي چې آباده کړي دنیا د خپلو خلکو، پر هغې تر خپل لزانه ټبر ګرانو، ستا ټبر یې ځکه ستا تر مخې سپک کړ، وفاداره خپل وطن ته تر تا ډیره، ګلبویا د خپل وطن لویا اتله، د هیواد په مینه مست شهزاد گئی وه، ته ځکه له خپل څنګه یې شړلی، عشق د ولس او خپل هیواد هغې نه زده کړه، ننګ پر خپلو خلکو یاد کړه، له هغې نه د هغې کرکه له تا نه بل څه نه ده، د
پارتیانو گٹ خند وی دی مینی تا چی تورا پرساکانو پور تا نکڑا ده غوی کرکل دی زای پیلی گی حقا چوک چلخ پلو لس سر جنگی گی بس حقوی با پر پردی کاسلوی گی تا هغی تشوی پردی هغی شیبینا چی کچوالو سر جنگ نده سر تاو کر تا ده خپلو خلکو مین اکلا ترغورا پا هغشی با دخمن شوی ده گل بوی حقا چه چه تا دی کری هغی وکرل هر یو ده خپلو خلکو ننگ کری تر دی منزا ستاسو مین نامرادا تر دی منزا ده هیواد مین شو کرخه